السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبري مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو متمرکز دي. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. نور موضوعات هم شته. په دوهمه نیمایي کې درته د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کورکلی اونیزې خپرونې هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو له جریانه تاسو ته معلومات درکوم. د افغانستان د امریکا د پوسټګرډو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پر اساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په ټوټر لیکلی و چې د دواړو خواوو خبرې تر نیمې شپې پرون روانې وې. پر مهمو مسئلو د په وینا پرمختګ شوی، خو د پرمختګونو جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیزاد هم برخه درلوده. د زلمی خلیزاد دفتر د ازادي راډیو ته یو پیغام استولی. په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواوو مذاکرې به نن هم روانې وي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې زه فکر کوم چې دا چې د امریکا د ځواکونو پر وتلو له افغانستان خبري وشي مخکې له وخته بحث دی. زه د وتلو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم. موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، او موږ باید دته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د بهر امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبریال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې اوسېږي. په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي راډیو ته وویل
دولت وظیفه داره که از جوګیان
د دولت دند د چیل جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمينه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمينه برابر کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشټوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا په پلازمېنه چچناو کې د هیواد له صدر اعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوی ورځې په اوکراین کې تیرې کړې او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي. جان بولټن نن په چچناو کې د مولدووا له صدر اعظم مایا ساندو سره په ګډه خبري غونډه کې د مولدووا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وې ستایله.
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدوا د خپلواکۍ او د مولدوا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکي په اړه پریکړه کول د مولدوا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتن وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدوا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدوا د انرژي لپاره پر روسیا اتکا لري او زر روسي عسکر هلته میشتي. د مولدوا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډېره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لېږدول سوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونه او د بشري حقونو ملاتړ د ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه، په روسیه کې زندانی دی. د روسیې خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او یو شمېر انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول سوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کېږي.
تاسی ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ یا نور هم تهدیدات شته؟ طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري. خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یو خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړي ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرونې د ماشومانو حقونه او کور کلی هم اوریدلی شئ، خو که ملتیا وکړئ. او د هم د خبرونه لومړی موضوع، افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامې او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس حال کې چې ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري. خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی، هر څومره ژر چې امریکا امکان ولري په یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد او نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نور هم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونږ منافع او زمونږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انو زم دغه ډلو لخوا ګواخیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواده به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی او هیوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهال ویش نشته، هر څه چې دي بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانه د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه مانا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجده د افغان حکومت لپاره غولونکي بولي.
غواړي چې دا روحیه خراب نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان له دې خبرې څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپلو منتقدینو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستان د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی، هغه دا ده چې وایي موږ له افغانستان نو تر تور طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي. بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نو دا په خپل ذات کې دغه غبرګونونه چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا په پالیسۍ جوړون کې د نظر او دری واحد والے نشته دی. دومدار چې وای په دا طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د خپل عمل تاثیر چې هغه کم
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استاد او امریکایي پلاوی ترمنځ نه هم پړاو خبري روان دي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبر یو مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنون کې کبیر رنگبر سره مرکه کړي او نه په سر کې پوښتلی دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي ښاغلی رنگبر وایي
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د عراق یو غږ نشته، په ډېره خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدی، مګر له اولې ورځې نه چې ترامپ قدرت ته رسېدلی دی له مخې ورځې نه دغه احساسېږي او قوي احساسېږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل امدا دی، د فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دی وایي چې
بل رنجبر صاحب تاسو هم اشاره ورته درلودله. اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
نو د فکر مې چې طالبان هم دا وویلی چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپلې خبرې مخکې بیایو. دا نو د توافقنامې پورې مربوط دي چې دوی چې پکې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او د فکر مې چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع دي دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږده مکړله دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې. نو عملا موږ فقط باید منتظر د دي اوسو چې دغه دوی ویلي دي چې دغه دوه درې ورځو کې دغه اوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه افهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خوانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونې او لبل خوا په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات، څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې داسې پر مخ روان دي، د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بالاخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړه لیک لاسلیک شي چې په هغې کې ټول اړخونه سنجول شوي وي او ټولو ته د منلو وړ وي؟
نوردان والا بختل دادی تندی شاعت دی استخبارات و کارده چی تون را دی توانیدنی دی پدی بانی چی امریکایی چارواکی اگر لی پاکستان سر همغگی پیدا کی که اونگوی سر همغگی پیدا سی دی لی پاکستان لی نظامی چارواکو سر استخبارات چارواکو سر مودا موضوع سب سلو که هریه
د سیاسی چارو افغان شنونکی کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ته بیا هم راګرځو، خو اوس قرار قرار ولایتونو خواته خوځیږو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې همغږي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې نامنه شوي دي. دوی وایي په امنیتي جلسو کې د پرېکړو ډېری موارد پرته له دې چې عملي شي همداسې پاتې کیږي او یا هم د ترسره کېدو ډېری مسؤلیت پولیسو ته ورتارغاړي کیږي. احسان الله آریان له پکتیا نه په دې اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو تا ورتر غړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانیدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې لپخانه زیاتې شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسي، دوی باید د ښار امنیت ونیسي. ولې په مجموع کې که ملکي ده او که نظامي برخه کې ده، نه په لویه کچه نه هم غږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تن در قلو اردو د جنوب ختی زون قومندان خانوله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلېدو سره یې هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است، اما ما بعضی گپای بسیار خود است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رډیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې، چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تن در قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینې غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولی و، چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او له پکتیا نه د غزنی په لور، د غزنی ولایت مدني فعالانه په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې پښت څنځو انتقاد کوي. په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وستوالو مخالفینو حضور، بې سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي، روغتیايي، تعلیمي او ټولنیز پرمختګ په وړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړېږي.
داخلي ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینهو مرګ ومیر ډېر ده، تر څنګ هره ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای سي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازې چې موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې یعنی کمال راغلی د دې په خبره، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغوی وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کیږي.
البته وضعیت
راوایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري پکې راغلی ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه نا څه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. که شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دی، مګر په ځینې ولسوالیو کې چې ناهم دي وضعیت فکر کوم چې چندان ښه نه وي، ځکه چې خلکو یعنی اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په هغه سیمه کې چې جنگ دی، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځینې نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کیږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره له دې چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان یې ښوونځي ته نشي تللی، دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسیږي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو ترڅنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې جوګیانو له لسګونو کلونو راپدې خو افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینهو ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره کړي او د دې تر څنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو راپدې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دی منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. ده وویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. ملا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسېدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمیرل کیږي. ملا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسېږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازۍ، د غچک په غږولو او د سپیانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایۍ بوختې وي. ملا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنې تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت ما یک مقدار امتیاز قائل شوند.
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینهو لپاره مو د کار زمینه برابره کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کېدو لاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت کې فالپینی، بودنه بازی، گدای او د بنګړو خرڅول دي. د افغانستان جوګیان ځان د ازبکستان د سمرقند او د تاجکستان د ځینو برخو اصلي اوسیدونکي بولي، او ادعا لري چې لا کابو 200 کالو راهیسه په افغانستان کې ژوند کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د خوانځیو لپاره 12.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خوانځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاګرد دغه درس می خوانند.
سه کال ډیری زده کوونکي بې کتابه درس وایي. ستونزې مو زیاتې دي. موږ ډیری کتابونه په خپلو پیسو له بازار نه اخیستې دي.
مثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی موږ ته. موږ ته اتل ولس کتابه دي، موږ ته کم را کړی لس کتابه. کتابونه خو غلطه نه لري. اخیستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آندا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبې په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 24 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هوار کړي.
37 میلیون جلد کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیونه جلد کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو.
د هند دوه لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړې چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو پرې د عملو پلان لري. د دې خبرداري پر اړه مو نور ازموږ همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند دو لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کارپیګانې د اژانس لیدلې کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو له مخې چې حکومتي چارواکو سره شریک کړي، ویل کېږي چې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې ده. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات یې ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا په خبر شوی یاداشت کې هم ټولو کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر ښه کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د دغه خبرداري د خپرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تېر کې پر هند پاکستاني سخدریزو چې د سمندر له لارې هغه هېواد ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس سخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو یې حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډېره ډېره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 6:30 شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاده او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواوو ویلي چې نن هم د دوی خبرې په دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلي وو چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزات هم سویل شاهین ویلي وو چې پر مهمو مسلو پرمختګ شوی خو نور جزئیات نه ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې دوی باید ډاډه شي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلي وو چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکار جان بولتن د مولدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد له سترازمي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبې کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتي جلال زید. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټبال خزینه مل لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از رادیو ته ویل چې د غسیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړی لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنديګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کاترمنست درې ارخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړی دي. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازریر ویل چې د دغه تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یو شلوریزه لوبه هم وشي. په داسې حال کې چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. بلخ د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخت ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. اوس مو د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه شامل پسې د کور کلی ونیز پروګرام او ریدو تلابولو تر بلې خبرونه درنه اجازه وړم خو وخت ولرې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي. کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیز باندې راړی یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاص مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولی، ښکنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي، بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدون کې زیانونه اړولی شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې.
هغه د مورګانې د نور سره کومې داري چې کله یو کار نه مانه کوي څورته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیز باندې راړی یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې سی هغه غلس سیستم لسی پیشک د او تیاره د او بلا د ډاریږي. نو اکثرا ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي.
باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډیرول سي، ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابیږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شوي، هغه که حتی یو میهمانخانې ته یو چای هم پېرو غواړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي.
والا خپل ماشوم ته هم کم کم پیاد کیږي. لچې شنه به ته ویرولي
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او سهار د سراجیک سمې منګ په کور کې وره ګرځیدو ته پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سې لګ غټ واغلی دلول اله وای تخت سې بابا ورغه ز سې کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امر خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تروسه دی پیاد ده.
یاري تروسه هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسخ باندې ډاری؟
نه نه اوس خو نه ډاری.
او اوس څه فکر کوي بابا؟ یعنی څه
بابا؟ خو معلوم نه ده چې بابا چی شي ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي زاله بابا او بلا ده او پیشک ده او سپای ده او دغه شهر باندې بابا خو چالي ده نه چې بابا چی شي.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان او ویرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا دیو مر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې لداسې یوې 45 کلنې میرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه ویرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه شي نه ډارېږم.
مثلا چی نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه
چی نه ډارېږم؟ زه خوشې لارو کې ډارېږم، زه خوشې نه ډارېږم.
د حیوانات نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې لري تاسو نه وایي؟
هو خدای زه ډار نه یم، نه دی دی زه ډارېږم.
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالی په ډار، غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي، دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي. په دې اکله مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیا الحق شم سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
زیاتمانه چې خپل وخت موږ ته راکړ. په پایل کې پوښتنه چې ماتره کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي؟
موږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویرېدلی یو. ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د
هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي، د هغه لپاره د کنټرول یو وسیله مونږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لویه معنا هم ستاسو د پټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستاسو او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کوي، د دوی وخت ونیسي، د دوی غوښتنې رد نه کوي، د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه سي ولا منځ لاړ نه شي، او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کوي او ترسره نه کوي.
که اوس بدو پایلو ته راسو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کیږي دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو، یعنی په لویه معنا د نسلونو، د ټولنو، د دو دغه روحیات، جرأت، اخلاق، مفکوری او کچه د ژوند ټول راپورته شوی د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیوالی کې سوی دي. بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. یو دا دوام داده چې تاسو هیڅکله له ویریدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي، په ځان باور اوسي، خپل مشکل خپل علاوه اوسي. حال دا چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي، حل کولی اوسي، دا پیاوړتیا ولري. اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاو چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي د دوی له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي، ویرونه باندې کېږي. که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي، دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه. له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته پکتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه.
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي، کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو. په دې اړه تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي؟
ګورې په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي. تر لاسو ډولونه یې موږ ډېر ویشلی سو، د کیفیت له نظره، د کمیت او د فشار له نظره، د شدت له نظره، د موقعیت له نظره، چې کوم ځای وکړي، د وخت له نظره، د مکان له زمان له نظره، د ټولو نظر ویشل کېږي. دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونو کې وي او خاص سن لپاره وي، نه د هر چا لپاره، نه هر ځای کې، نه د هر چا په واسطه، بلکې ضرورونه کېدلی سي ډېر زیات وي. زه چې کوي شم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي. په دې خاطر موږ فکر کوو چې ماشومان مو ډیر شوخ دي، د دې د انرژي د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو، نه ویره. موږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کوورته، مثلا دته موږ زیات فعال انسانان وایو. زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري، او دوی دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو ترسره کې چې موږ ورته شوخي وایو د نورو د تنګولو لامل ګرځي. د ویرولو وجه کېدای شي ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي، محدود کړي. بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی بیا خواستن.
تاسو مشوره هم ورکوئ کورنۍ ته؟ آیا داسې چا سره مخ شوي چې ویرې په ژوند ډېر بد تاثیر کړی؟
سلګونه بله. زه چې ډېر کسان سره ګورم، خبرې کوم، ژبه یې لکنت پیدا کوي، دا خو د ویرې له وجې نه دي. کنه ډېر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس ورکوم چې تاسو داسې وکړئ، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، وضعیت چې ورته روښانه کوم، د ده په وجود باندې لرزه راځي، د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کوم یو باندې ویرېدلی دی. ډېرو کسان ته د بعض اشیاو، د حیواناتو، د توکو، د وختونو نوم اخلي، هغه نوم اخیستو سره د رنګ بدلېږي، د ټول ویرېدلی دي. کنه ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو، د لیاقت، د درس ویلو، د زحمت ویستلو توصیف وکړئ په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولې دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولې دي چې تاسو کوم نمرې ونخلې، مثلا زه تاسو وهم، زه تاسو کور نه باسم، زه تاسو چې اخلم نه، تاسو بچ سره پرتل کوم، تر زوی دی وګوره، د عمل ور دی وګوره، دغه ټول ویروي ماشومان. او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نشي وسیدلای. هر څومره چې تشویق او برته ګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړي ده او غړي خطرناک ریښه لري،
دا بیا د دې پښتمایي ژوند څومره بد تاثیر لري؟
ټولنیز اړیکې، بریالیتوب، جرأت، ځان باورۍ، د ټول نور پوره مربوط دي، نور سره معنا لري. مثلا یو څوک چې ویریدلی وي کوچنیوالي کې په سلسله مراتب کې مشکل لري، له ځان ښکته باندې عقدې خالي کوي، د ځان نه پورته سره د ویرې رابطه لري، د منفقدونو ویریږي، هیڅ په ځان باور نه لري. که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري د هغه باندې باور لري، فرق نه کوي، خدای زنه بل ځای. اما دوی په دې خاطر چې خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي، د دوی لپاره ولګه، د دوی لپاره بی پیسې توب، د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د نیستی معنی دی ورسره هیڅ کیږي. په دې خاطر دای په لویتوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندي ښکاره کیږي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، ښکنځلې هماغه کسان کوي چې وړکتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي. ښې روزنې لامل بېرته نشي ګرځېدلی څوک خپله ویرېدلی وي، ښه معلم نشي کېدلی هېڅ وخت، ښه رئیس ښه مدیر نشي کېدلی هېڅ وخت. په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه اوسېږي.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسې.
سلامت اوسې، ډېر شکر.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چاري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي. د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتیناو سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولې دي. ځان وپېژنه؟
او
جان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوتی؟
مور مې چې راوځه زه هغه چې صادري بار
چې بیا باندې راوتی، بیا چې صادري کې
دا ویش هغه منډې وهو کرکټ کوو.
که غرمه یې که هر وخت چې راوځي؟
هو.
بیا ګرمې دې نه کېږي؟
کېږي خو.
اوس همدا د کالي په خاورې دي، لاسونه په خاورې دي، چیرې کول؟
هلته هم کرکټ کوو.
منډې دې وهلې؟
هو.
نه منډې چې وهې د خلک نه زیاتېږي؟
نه.
ستا نوم چې درور کړه؟
بصیر.
بصیر جانه چې کې باندې راوتی؟
ساتیری.
چا درته ویل ساتیری وکړه؟
مور.
هر وخت درته وای؟
او
بچې وی پلار دې کله چې بس فین راشي مثلا ستړی وي تاته څه وای؟
وای چې لګو ځا چې لګارم.
چی ساتیری کې؟
کرکټ.
د کابل د مکریانو اوسیدونکو سناوای چې داسې ډېرې میندې لیدلې چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي. نوموړې زیاتوي،
مشخصا که رښتیا ووایم نو ما خپل کور کې ما ورینداره ده همداسې یو څه کوي، خپل ځان د پاره چې د خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوځي نو بیرون یې لیږدوي. کله ورې داسې هم شوي دي چې پزې وینې شوي دي، ګرمې ډېرې ګرمې نه پزې وینې شوي، کور ته راغلي دي، مریض شوي دي، پښې خوږېږي، داسې وضعیت هم راغلی.
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي. په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي، خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی، څه کوي او کوم خطرونو ته نږدې دی. دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي. د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
باور کې چې سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی تیاران یم چې تا دوی ښوونځي ته ځي، دوی پلار لري، دوی مور لري، دوی نه لري، داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري. چې کله میلمانه ولرو تر ډیر هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي. زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او په خپل د کورنۍ لپاره هم ډیر درد سر جوړي. یعنی داسې شوي دي چې دوی په خپل منځونو کې جنگي. زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنگ د خلاصي پر مال باندې تاسو زله داسې شوي دي چې زما کالي د دوی دي هغه نه خیرن شي.
پاتون بهرام خیل په یو لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډیرو مختلفو او امنو هیوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي. په اروپایي هیوادونو کې چې د نړۍ وای امن هیوادونه دی هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر خوانزی بدرګه کړي او له خوانزی بیرته را واخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي د نهمې ناحیې اوسېدونکی عبدالله په اړه وایي.
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي مورګانې دوی ته وایي بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسلار سي مستیا وکي ساتري وکي، دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي نه ادب زده کوي ناولې خبرې مردار کارونه ټول شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي انیسه هغه مور ده چې تل یې خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي
داس مستر کړي دا دوه اولاده چې هیڅ نه مر لیدلی نه سیره لیدلی خپ تربیه دولس کلی مکتب ویلی ماته چا ونه وي معلمې شکایت رانغلو چې دی لوټ کړی دی پورته دی کورته دی او پرین اول نمره اول نمره ته دولسم کور کې مې وخت مې ورته لرو مشکلات مې خپل حل کول خپل ځان بدلم په فشار وسته دی مې غلي کول. راضي یم د خپلې تربیې نه، ډېره راضي یم، ډېره راضي یم د خپلې تربیې نه. ټول خلک مې د اولاد نه راضي دي، ټول خلک احترام ته لري. زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم نور ما بس کړل د تربیې د خاطره یې دغه د باندې ماشومان چې زه وینم او دغه سیاسرانې چې د اولادونه ډېره وړي او بیا څه مزدورۍ کویاب کوري که کور که هغه اولاد پرېږدي دغه اولاد نه څه جوړېږي. زه یوه بېثباته ښځه یم، د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه مغه بس کفایت کړو. دغه چې ډېرې زیږولي په کوڅه کې خوشې کړي ورسه ناسته وي خپلې مور چاده یې ورسه په سر کړي وي دته کانل بسته وي د ما ته زړه وینې وڅیاسي توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي، او کله چې یې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د ارامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپل میندې د مسؤلیت په غاړه واخلي، دا چې ماشومان بیرون باسي دوی ځانونه بېغمیي د لپاره دوی بیرون باسي کیدای سي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي. مثلا سامان بازی واخلي دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره که مکتب کې خو درس ورسره وي نو کیدای سي مور خپل ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کار وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبه همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کړي، مکتب ته اماده کړي، کودکستان ته اماده کړي. تربیتي نگان باید دی ته یو خدوس وټاکل سي، داسې نه چې بيخي د باندې نه باسي او د باسي مثلا پارک ته دلار سي، مثلا پلار د ورسره ای، مور د ورسره ای، یا مشر خور مشر ورور د ورسره ای چې دوی څه کوي دا یعنی تعقیب کوي چې دوی سره رقم لوبي کوي چا سره ګرځي. ځکه چې د باندې خو هر رقم ماشومان یې هر رقم لوبي سره سره ترسي کې دي سي چې دوی بد الفاظ بد خبرې زده کوي ماشومانو نه چې هغه آینده کې ډیر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجه ساري ما د کابل اوسیدونکي دا د ما په نظر ډېر اشتباه خبره ده. د لپاره چې وخت ته یو مور او اولاد پیدا کوي یا ماغم څلور پنځه دانه یا لدینه ډېر بیاغه لیږي بیرون ته، دا د ټول ګاونډ لپاره د ټول خلکو لپاره ډېر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي، په موټر وهل کیږي، خلک بیا یې وزنې بې تربیه کیږي، شوخ وي، ډېر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله ز کابل ولایت سیدون کې دا هیڅ خبر نه ده، ځکه چې موهید کې اجتماع کې رقم خلک اوسېږي، رقم ماشومان دي او دا غوي تربیه خرابېږي، غوي بد خبرې زده کوي.
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسېدونکو. زه نجار ما او د کور کلی خبرونه دي آزادی رادیو ناورم او دوستان دي ټول وري.
قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د یوه مرکه کې له ارواپو ماسټر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
ا
افسر لمړي پښتنه ودا سي مطرح کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرونه چې خپل اولادونه البته دې ته حسابي چې دوی د باندې لاړ شي د خپل ځان لری کوي ولې د کار کوي د څه لپاره لا څه بولې تاسو
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي هر څومره فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي معمولا دا د رواني فشار د مخه کیږي یا د تنبلي او ناپوهۍ له وجې نه کیږي بعضې مایندې نه پوهېږي بعضې تنبلي دي ځان ته زحمت نه ورکوي
استاد کله چې ماشومان د کوره بیرون ځي او مور پلار ورته وایي یا د مور د خوانې د پلار د خوانې ځای لاړ شي تاسو په کوڅه کې لوبې وکړئ دا به کوم مشکلات حل کړي پاینده کې ځان ته او ټولنې ته البته
د څو ډوله ستونزې راپېښولی شي د راتلونکي لپاره ډېر لوی لوی جنجالونه جوړولی شي زه فکر کوم زموږ اوسنی نسل ټول که نه وي او یا اتیا سلنه په کوڅو کې رالوی شوی دی ځکه دا په دې ستونزو اخته یو چې نن یو اول یو شمېر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلی شي د فزیکي او ځاني اړخه خپله ماشوم ته مشکل ولري یعنی کېدلی شي دا تهدید شي کېدلی شي سړک مخې ته لاړ شي کېدلی شي برق کې لاس ووایي کېدلی شي خطرناکو څیزونو کې لاسرسی پیدا کړي چې موږ مخکې کلونو کې داسې تجربې درلودلې چې ماینونو ته ورغلي دي له منځه تللي دي لاس یو شمېر نورې ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې راګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې راګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې راګرځي د راتلونکي پورې راګرځي راتلونکی نسل دی د راتلونکو خوی عادت پورې راګرځي ممکن د خاص ډول بې صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي د دې کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړی دي او دا موږ ورو د نور سره عملي کړی دي او غلي مثلا ځان زبرونه مثلا بل زبرونه مثلا د نور زبرول نه خوند اخیستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بې پروايي د ټول هغه رواني تجربې دي چې کدرې شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي
ښاغلی استاد کوم مایندې یا کوم پلرونه ډېری داسې کار کوي چې خپل اولادونه ته وي چې تاسو د باندې لاړ شي
په بېلابېلو ځایونو کې د جغرافیا د مخې فرق کوي په ښاري کورنیو کې په کلیوالو کې فرق کوي کلو کې کېدی شي دا شی زیات وي همداسې په بې سواده میندو کې تر باسواده میندو کېدی شي دا ډول برخورد او کرکټر زیات وي بل هغه میندې چې د ماشومانو په رابطه باندې پوهه نه لري او خاصه تجربه او مطالعه نه لري دوی نه پوهېږي چې ماشومان خپل څنګه کټګوري بندي کې ډلبندۍ کې نو بنا ان په ټوله کې ویلی شو چې د بې سوادو د لرې پرتو سیمو او هغه چې هېڅ ډول د ژوند ځانګړې تجربه نه ده کړې په هغو کې د ستونزې لري
تاسو داسې څه وایئ چې یعنې ماشومان هېڅ باندې لاړ نه شي که څنګه
نه داسې نه ده اصلا ولې د ټولو لپاره باید ځانګړې برنامه موجوده وي د ټولو لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دواړه ورته معنادار ډول سره د تجربې وړ وګرځوي پلرونه او میندې کولی شي یو تقسیم اوقات جوړ کړي او دغه تقسیم اوقات له مخې دوی هم پارک ته بوځي هم ښار ته بوځي هم وی ګرځوي هم کوڅه کې وګرځي هم لوبو وسایل ورته واخلي هم زده کړې وکړي هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي
هغه میندې پلرونه چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي کوڅې ته لیږي اوس حل لري څه
اول خو باید مونږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره وویشو په یو کس باندې چې میندې دي په غوږ باندې ډېر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه د اول دوم هغه میندې چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغه دي اصلا پام وکړي چې څه هغه پورم ډېر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ ته راځي د ماشومانو د بوختولو او د غړي د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د اړیکې جوړ شي یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومانو د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستې وي چې ستونزه حل شوه ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردي دي چې هر یو کس پورې راګرځي هغه خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسي هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیښ کیږي
ډیره مننه کوم
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتلونکو خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاري
یو جام را کارا 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 raka yo jam raka 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 samchle vane shambhat khon pak paida ka paida ka raka yo jam raka 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 samchle vane shambhat khon pak paida ka paida ka
یا مد وصال پجام تیرا کچ تازہ شم یا مد وصال پجام تیرا کچ تازہ شم تازہ شم تازہ شم یا لکا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا یو جام را کرا 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 کا سمچلے ونے شمدا سے خون پکی پیدا کا پیدا کا دیر چلو نہ سادی 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 نم تمام مجرم کا نار واخ لگ روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا سمجھ لے ونے شمس خون پیدا کا پیدا کا